پلس نیمه بجې شوې. اوس هم لاند خبرونه له صفی الله ستانک زینه اورو.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د ملي شورا په یو فوق العاده غونډه کې دغه هیواد پر روانو حالاتو وغږید. ښاغلی غنی وویل د افغانستان خلک له ښکاره یرغل سره مخ دي او دا یو وجیبه ده چې ټول دغه یرغل په وړاندې ودرېږي. په پام کې ده د امریکا د متحدو ایالاتونو حکومت په دغه هیواد کې د کډوالو په توګه د افغانانو د ځای پر ځای کولو لپاره نوی پروګرام اعلان کړی. د کډوالۍ نوی پروګرام به له هغو افغانانو سره ارتباط لري چې د امریکا په مالي مرسته په عملي شویو پروژو یا هم په امریکا کې ډېره غیر دولتي ادارو یا هم امریکایي رسنیو سره کار کړی وي. یو مرستندوی بنسټ وایي تر اوسه زیات کسان چې هڅه یې کوله په وړو کښتیو کې له مدیترانې سمندرګي واوړي ژغورل شوي دي. د اس او اس مدیترانې په نوم مرستندوی ډلې پرون ویلي د ژغورنې ډیری عملیات د لیبیا او مالتا سواحلو ته څیرمه شوي. په جرمني کې پر ځینو مظاهرو له رسمي بندي سره سره په زرګونو کسان په پلازمېنه برلین کې لارو سړکونو ته په اعتراضونو ووتل. دوی د حکومت پر هغو مقرراتو اعتراض وکړ چې د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یې لګولي دي. د لبنان د پلازمېنې بیروت په جنوب کې د 15 وژل شویو په ډله کې د حزب الله ډلې درې غړي شامل دي. د لبنان امنیتي چارواکي وایي دغه کسان پرون په هغه حمله کې وژل شوي چې د دې ډلې د یو وژل شوي غړي د جنازې پر مراسمو وشوه. او د توکیو په اولمپیک کې چین د مډالونو په حساب پرون یو دم تر مخکې شو. امریکا تر پرون اگست لومړی پورې د سرو زرو، سپینو زرو او برونزو میډالونو په اساس لومړی وو، خو چین په څو برخو کې اتلولي ترلاسه کړ او د سرو زرو څلورو میډالونو په توپیر یې لومړی کتار ترې ونیو. دمګړی چینایي لوبغاړي ټول 350 میډالونه لري چې پکې د سرو زرو 40 میډالونه شامل دي. امریکا که څه هم 70 میډال لري خو 40 یې د سرو زرو دي او په دې حساب دویمه ده.
دو خبرې دی. یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت ته چکرې
نظام حتی کول چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادي رادیو اونیز بحث ته خراغ لې دی. بحث ته موزه اسد الله لودین هر کله کوم. په دې بحث کې په دې خبرې کوو چې روانو جنگ جګړو په افغانستان کې پر ښوونیز او تحصیلي بهیر څه اغیز کړی دی. لکه څنګه چې تاسو خبرې په افغانستان کې د څو اونیو لپاره د کورونا محدودیتونو دغه بهیر وځپه، خو تر هر څه ډیر دا بهیر له وروستیو جګړو له امله زیانمن شوی دی. په اکثرو سیمو کې ښوونځي داسې سیمو کې دي چې شاوخوا ورته جګړې روانې دي. پوهنتونونه هم له ورته برخلیک سره مخامخ دي. دا چې دی وضعیت پر محصلینو او دغه راز زده کوونکو څه اغیز کړی دی، د جګړې بهیر، روان بهیر، دغه ښوونیز او تحصیلي بهیر څومره اغیزمن کړی، په همدې بحث کوو. د بحث ته مو درې میلمانه را بللی دي. په هلمند کې فعال ځوان محمد ولی، د قومونو او قبایلو چارو وزارت مسلکي معین محمد آصف ننګ، او په ولسي جرګه کې د زابل د خلکو استازی عبدالقادر قلاتوال. تخنیکی همکار اشاره کوي چې له هلمند را سره محمد ولی استودیو ته وصل دی. محمد ولی جان، خبرونه ته ښه راغلی. راځی له همدې جګړه ځپل هلمند نه به پیل کو. تاسو د وزوان په توګه دغلته وضعیت څنګه ارزوي؟ د روانو جنگ جګړو دغلته پر ښوونځیو، پر پوهنتونونو څه اغیز کړی دی؟ محصلین او زده کوونکي چې تاسو ګورئ، د دوی روحیات څه ډول ده؟ مهرباني.
لودین صاحب محترم، تاسو ستاسو تخنیکی همکار او د خبرونې ټولو ګډونوا د میلمنو او ټول اوریدونکو ته سلامونه. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ یاست په وطن کې د آبادۍ په هیله. لودین صاحب، اول موضوع ته براسو، د زده کړیز بهیر په اړه باندې تاسو ډېر ښه پوښتنه مطرح کړله. دلته زده کړیز بهیر چې دی، په اول ځل باندې چې وځپل شو د کرونا څخه، موږ یو کلن شاتګ کړی دی په تدریسي بهیر کې. او دوم اساسي موضوع چې ده، د اوسنۍ د جنگ د شکیل اړخ څخه، موږ هلمندي ځوانان دغه هیله لرو چې دوی خپلې وسلې په مځکه باندې کېږدي. په مځکه نه د خیر دی، د شار څخه دی، په شاسي هغه زموږ درسي بهیر چې په کومه کچه باندې روانو، په شاساسي ډول باندې روانو، هغه دې بېرته همدغسې فعال شي. دا اوس ټول مکاتب، پوهنتونونه، شار ټول په بد وضعیت کې راګیر خلک دي او د پوهنتونونو له رئیسانو صاحبانو څخه مو دا غوښتنه ده چې د شخصي پوهنتونو د محصلینو سره دي په دغه در روان سیمستر کې دوی دغه یو په اصطلاح باندې دوی د یو کومک همکاري ورسره وکړي، ځکه چې د هلمند خلک په بد وضعیت کې راګیر دي. په ښار کې جګړه ده، کاروبار په نس باندې حساب دی، ټول ولسوالۍ بندې دي.
نو دلته محصلین او زده کوونکي په څه حالات کې دي؟ دوی تحصیلونو ته او دغه راز ښوونې ته ادامه ورکوي او کنه؟ ستا داسې ښوونځي او یا داسې پوهنتونونه چې د جګړو تر کرخو لاندې ژوند کوي یا د جګړو تر کرخو لاندې دي او هلته محصلین او زده کوونکي نه ورځي؟
داوس د هلمند داوس د فعلي وضعیت تاثر غږیږم. داوس د جنگ شکیل اړخ وسلوال طالبان په هلمند خصوصي پونتون کې ځای په ځای شوي دي. په عموم کې د ځوانان او په تیر بیا د هلمند هغه کسان چې دلته زده کړې کوي په خصوصي پونتونو کې، هغه په هیڅ صورت باندې دا نه غواړي که دولتي کسان ځای په ځای کېږي په دې ځای کې، که وسلوال طالبان ځای په ځای کېږي. موږ په شکیل اړخ باندې دغه غږ کوو په وازه خوله باندې چې د خدای دپاره نور زموږ آینده مراتبه کوي.
بله، کور ودان تاسو را سره وشي خبرونه سره زموږ بل میلمه ښاغلی آصف ننګ هم چې اوس د قانون او قبایلو چارو وزارت مسلکي معین دی، تر دې وړاندې په پوهنې وزارت کې هم کار کړی دی، را سره سټوډیو ته وصل دی. ننګ صاحب ستړي مشي، له تاسو به پوښتو چې د روانو جنگ جګړو د پوهنې په بهیر څه اغیز کړی دی؟
سلام
وړاندې
کوم
تاسو
او درنو میلمنو ته. زما په نظر جګړه ډیر مسایل لمنځه وړي دي، ډیر زیربنا، ډیر پاخه بنسټونه، او دا خو اسانه مسله تنه نه ده. د معرف مسله او د معرف مسله تنه یو مجرد بحث نه ده چې سړی فکر وکړي چې دا یو بیله ساحه ده، په همغه ساحه کې ضرر رسیدلی ده. نه، نورو ساحاتو ته که ضرر رسیږي نو ضرر معرف ته هم رسیږي. مثلا که نامنه ډیره سوی ده، که پل ړنګ سوی ده، که سړک له منځه تللی ده، دا ټول هغه قیمت معلم هم ورکړی ده، شاګرد هم ورکړی ده، مکتب هم ورکړی ده او تعلیم هم ورکړی ده. نو د جګړې هغه اغیزه ډیره زیاته متعدده ده په معرف باندې. هغه کلونو د جګړو ته چې شدت پیدا کړی کلاړ سو له 2014 دغه میزان د مشارکت د جلکیو او هغه لیکان چې په مکتب کې شاملېږي، په عمر د مکتب کې چې دي، هغه په تدریج سره کم شوی ده. یعنی میزان له 2% د جلکیو د مشارکت میزان بیا راټیټ شوی ده. په 2014 کې بیا په 2013 کې دغه میزان 9% تر غلی ده، بیا پسې کم شوی ده. اوس شاید په حدود د 15% کې د کال کې. په 2000 کې اگر چې دا میزان اټکلي څه شوی ده چې کم راغلی ده. نن موږ درې څلور نهادونه لرو چې دوی د گزارش دی معرف تکوي، لکه ګډ مرور په معرف او تعلیم تربیه باندې بانک جهانی او جی آی زیت او یونیسف او د معرف په خپل ادارې هم تر سره کوي. نو دا میزان کمیږي، یعنی معنی دا ده چې او هم هغه الیکان چې رښتیا چې مکتب ته شاملېدونکي وو هغه هم محروم شوی دي، جلکې محروم شوی دي، او معلم کوچ کشي ډیره شوی ده. د کوچ کشیو یا بیج داخلي بیج سویو دغه تاثیرات ډیر ده. په دې کې هغه اکثره چې بیج شوی دي کار خلګو، یعنی په دې کې معلم، په دې کې مامور، په دې کې د څوک چې وته رسید.
بله، ننګ صاحب تاسو په خوا په پوهنې وزارت کې په همدې موینیت کې وای له پوهنې سره له خلکو سره مو سره او کار وو، او اوس چې په دې قومونو چارو وزارت کې هم یې له قومونو سره ولستون سره په تماس کې، څومره داسې ښوونځي شته چې دا مهال بند او یا هم د تازه جګړو متاثره کړي دي؟
د ما شخصي اوس یو تحقیق کوم، ځکه زه یو تحقیقاتي بنیادم لرم. د 13 ولایتو کې د دروازې بندې شوي دي. د 90% شاګردان د تعلیم نه محروم شوي دي په هغه ساحاتو کې چې طالبان نفوذ کړی دی یا زیات شوي دي. هر څومره چې دوی ډېرې ساحې نیولې دي، بخصوص په دې 13 ولایتو کې چې دا د جنوب او جنوب غربي ولایتونه تقریبا بربر دي، سي او هم پکې میزان د فراغت کم شوی ده. یعنی د جلکیو خو بيخي کم شوی ده چې پخوا که مثلا دغه فراغت د جلکیو ولس فیصد شپاړس فیصد به و په مجموع د فراغت د دولسم کې دا اوس تر اته تر شپږ فیصد راټیټ ده. نو بخصوص د اکثریت بیا د پښتنو په ولایتو کې اوس دغه نور نوي تازه چې په دې تیرو میاشتو شپږو میاشتو کې شمال طرف ته و د افغانستان مرکزي طرفو ته هم دغه تیاره زیاته شوې ده، را روانه ده دغه لشکر د جهالت. نو دغه شی نور هم تاوان کوي، دا خو ډیر خطرناک مسیر طی کیږي په افغانستان کې چې موږ ورته ګورو. موږ دا شخصي د ازما د بنیاد موندنې سره او زه فکر کوم مطالعې ته ضرورت ده چې نور نهادونه کار وکړي، که څه هم دا د امریکا له کوچ کشي سره دغه د نهادونو کار هم ضعیفه سو. دا چا چې په میدانی مطالعات کولو یا صحوي تحقیقات کولو چې زید بکاو بل بکاو دغه ټول کوچ غوی هم کړی ده، دا میزان د معلوماتو هم اوس کم پلاس راځي.
بله، یو څه چې ښکارا دی ننګ صاحب ویل کېږي چې شاوخوا څلور میلیونه افغانان دا مهال د کډوالۍ شپې ورځې تیروي، په خپله هیواد کې دننه کورنۍ بې ځایه شوي کډوال دي. ستاسو معلومات څه ښیي؟ اوس ورځ تر بلې د دغو کسانو شمیر زیاتېږي. موږ مخکې راپور درلود له کندهاره چې 22,000 کورنۍ یوازې د کندهار له تازه جګړې پیل شوي کې همدا بې ځایه شوي کې همدا سړی او سات واخلي، مثلا همداسې هلمند او شمالي ولایتونو کې چې جګړې روانې دي، په هرات کې. نو دغه بې ځای کېدنه د پوهنې بهیر څومره متاثره کوي؟ ځکه کله چې یوه کورنۍ بې ځای کېږي نو هغوی بله مکتبه لرې کېږي، ښوونکی بله شاګرد، شاګرد بله ښوونکی لرې کېږي.
طبعا دا ډېر تاثیرات کوي. د بې ځایه شویو یو بل مشکل هم ده، یعنی موږ د تعلیم نه د محرومیت شپږو دلیل لرو، یعنی هغه عوامل چې له تعلیم نه یو څوک محرومه کېږي. اقتصادي دلایل او عوامل پکې دي، اجتماعي دلایل پکې دي، جنسیتی دلایل پکې دي بخصوص د جلکوی په ارتباط، خدماتي دلایل هم پکې دي چې خدمات کم دي یا مکتب کم ده یا معلم کم ده او د تورته څه نور دلایل هم څه. د نامنې دلیل ما ځکه په دې دلایلو کې یاد نکو چې هغه طوفان ده، هغه خونه به دهشت ده چې راغلی ده، هغه ډیر تاوان رسولی ده. نو هغه استثنا ده، ځکه هغه داسې ده چې ورانون کيده، هغه هم انسان وژني هم مشر کشر د تعلیم ول. نو دغه دلایل کې چې تاسو راځي د اقتصادي دلایلو کې ټول هغه کورنۍ چې داخلي بې ځای شوې دي دغه د تعلیم نظام خراب شوی ده، ځکه الته د چې په کومه صحیح کې دوام د تعلیم درلود، الته لیک ثبات کورنۍ درلود. نو د چې دلته راغلي د کورنۍ بې ثبات شوی ده، د بیا بوتونه رنگوي ده ماشومان، یا به په پټی کې کار کوي، یا به لپلار سره کار کوي، یا به یو د بازار په سر باندې یو سودا خرڅوي، یو کار بکوي. متاسفانه دوی دوباره دوه درې ضربې لیدلې دي. کدا بیا بل چې د دې موهیت کې دوی هغه خدمات چې لازم دي چې څوک به ځای شوی دي، دوی هلته خدمات نشي ورته رسیدلی. مثلا دلته په فراق چې زوما د کورجی عبدالرحمن پورته د ماجرینو علاقه جات وي، دا غیر قانوني استوګنو. نو دوی ته مکتب په قانونه ساحاتو کې د غصب ساحه بلل کېدله، نو دلته نسوه خدمات ارزه کېدله، دا قانوني لحاظه به مشکل درلود. مثلا په لغمان کې دلته یو څو منطقې دي، د ارمل، د پلوان بابا، دغه صحیح چې دي ته بې درکه ماجرین راغلي دي، اما دا ساحه پلاني سوي نه ده. نو مکتب هلته خدمات موجود نه دي، که د الکانه ته اقتصاد هم ولري نو بیا به ډېر لرې جای ته ځي. که کلری ته ځي خو هلک بلاړ شي، دا جلکۍ خو بیا نه شي تللی. او ډېر کله د خدماتي دلایل هم شته چې مثلا مکتب خو د مبرز غواړي، تشنابونه غواړي، او باید یو خدمات دا نور هم موجود وي. ورته ډېر خدمات داسې دي چې زموږ مکتبونه صنفونه نه لري، کم دي، یا که مثلا د جلکۍ اوسي نو دوی تشناب ونه لري، خو بیا کورنۍ چیرته لیږي؟ چې یعنی بسیطه مسله ده.
کور ودان. ننګ صاحب تاسو به سره پاتې شئ، راځئ چې د خبرونې بل میلمه خاغلی قلاتوال صاحب ته ورسو. په ولسي جرګه کې د زابل استازي عبدالقادر قلاتوال چې په دغه جرګه کې د لوړو زده کړو کمیسیون او دغه راز د معرف د کمیسیون غړی هم دی، د استډیو ته وصل دی. قلاتوال صاحب ستړي مشي، تاسو ته هم دغه د معرف او تحصیلي بهیر ستونزې تر ټولو ډېرې معلومې دي، ځکه چې ولس سره سروکار لري په همدې کمیسیون کې کار کوي. په ولسي جرګه کې تازه جنگ جګړو تحصیلي بهیر او د ښوونې بهیر څومره اغېزمن کړی دی؟
لومړی تاسو ته سلام او درناوی جناب ننګ صاحب ته، او د ازادۍ رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم چې لمن یم چې خوشاله ژوند لبرلیتوب سره یو ځای مو په نصیب شي. بله واقعتا نکړه څنګه چې جګړې نور بنسټونو ته زیانونه رسولي دي پهونیز ډګر هم ورڅخه مستثنا نه دی. پهونیز ډګر د ډېر زیاتو ستونزو سره لاس او ګریوان دی. همدا اوس چې په کومو ولایتونو کې جګړې روانې دي لکه قندهار او هلمند او هرات او تخار او جوزجان د نور ولایتونو هلته د پوهنې بهیر په ټپه ولاړ دی. زموږ د خپلو ټولو ګرانو هیوادوالو څخه هیله او خواهش مو دا دی په هغه شرعي اسلامي ارشاداتو کې هم زده کړه په هر نارینه او په هر ښځینه مسلمان باندې فرض ګڼل شوې ده. په لهذا لازمه ده چې د ځان پیژندنې او د خدای جل الله شانه د پیژندنې د پاره یوازینۍ وسیله پوهنه ده. او پوهنه په هر ځای کې د افغانستان په هر ګوښه او کنار کې هر څوک چې په حاکمیت کې وي که وسوال مخالفین یعنی طالبان او که د حکومت تسلط وي لومړیتوبونه باید یوازې او یوازې د پوهنې برخې ته ورته ورکړل شي. که چېرته د پوهنې په ګڼه باندې زموږ هیوادوال زموږ خویندې ورونه سنبال شي تاسو په دې متیقین اوسېږئ دا کوم جاري حالت چې اوس په افغانستان کې حاکم دی د دغه حالت نه وتلی شو یوازې د زده کړې او د علم په زده کولو سره. نو وایي چې د هر ښوونځي په د دروازې په پرانستې سره د یو مابس دروازه تړل کېږي. نو واقعت هم په جګړه ځپلي افغانستان کې پوهنه یعنی سکل او تیر کال سره مقایسه کړو بیخي زیات اقتصادي او سلنه تفاوت راغلی دی. تفاوت یې البته منفي لوري ته نه مثبت لوري ته او یوازینی علت او لامل هم جګړه ده. نو د جګړې په درېدو سره زه په دې متیقن یم چې زموږ به ښوونځي زموږ به ټول درسي مواد او هغه څه چې اړین دي هغه به ترلاسه شي. موږ د کتابونو د ستونزو په ارتباط باندې د پوهنې د محترم رهبرۍ او مشرتابه سره څو څو ځله چې کمیسیون ته رابلل دي دا پوښتنه مو څخه کړې ده چې د اووم اتم او نهم ټولګیو کتابونه د هیواد په زیاترو سیمو کې نشته. هغوی موږ ته دا ډاډ راکړی دی چې تقریبا د اشتباه په ارقامو کې ونه کوم چې 10 میلیونه وو او که 20 میلیونه جلده نوي کتابونو چاپ چې کوم قرارداد شوی دی په هغو شپو کې له موږ سره ژمنه وسوله چې د یوې میاشتې په اوږدو کې به دا په مستقیم ډول باندې د کوم هیواد نه چې فکر کوم چین به وي د هغوی سره چې کوم پروتوکول دوی لاسلیک کړی دی له هغه ځای نه به مستقیما ولایتونو ته انتقالیږي. ولا بده مرګه چې تر اوسه پورې دا لیک دا انتقال
غلط ورته راځي. کتابونه باندې به بیا بحث وکړو. دا خو هم یو جدي ستونزه ده په خوانځوي کې او دا 10 میلیونه کتابونه که رښتیا مور سیږي تر یو حد ستونزه هوارولای شي. دا سي اندېښنې دي چې د افغانستان معرفه او تحصیلي بهیر شاته پاتې شوی دی په دې تیرو درو کلونو کې. پروسه کال د کورونا څپې راغله په ټوله نړۍ کې تحصیلي او خوونیز بهیر وځ په خپنور نړۍ کې بیا مجازي زده کړې وي یعنی هغه فاصله ډیر رامن ستنه شوله. خو په افغانستان کې مجازي زده کړې هم امکان نه لري ځکه مخابراتي ستونزې دي انټرنیټ په دې کا چنه ده چې خلک آنلاین زده کړې وکړي. سکه الحمد د کورونا محدودیتونه و څو نه یو دغه جګړې دي. دا سي اندېښنه چې دغه محصلین او زده کوونکي یو یا دوه کال شاته پاتې شول. تاسو هم دغه یو شی حس کوئ؟
دا خو طبیعي خبره ده، معلومه خبره ده، یعنی چې هیڅ وضاحت ضرورت نشته چې موږ تدریسي سیستم د زده کړو شاته لیدل دي. موږ د ځواني طبقې په اساس کې تر ډېره حده پورې جفا شوی ده. دا که د کورونا د ویروس په اعتبار باندې موږ ډېر ملاحظات لرو. موږ د لوړو زده کړو او د پوهنې وزارتونو سرپرستانو وزیر همدارنګه د عامه روغتیا وزیر خبرون د وبخې کمیشن تم راوبل غوی سر مخ مخ بحث وکړه د اعتبار باندې چې په لومړی ورځو کې یعنی هدف یوازې یوازې د زده کړو د بهیر د درېدلو یعنی هم د معرفت په برخه کې او هم د لوړ زده کړو په برخه کې خبرتون وکړي. دا په لومړی ښکار سول او دا چې خبرتیا خبره سول چې دوی د قرنټین په اعتبار باندې نور تجمعونه کوي. ولی موږ فکر هم دا وکړه چې د ودونو سالونو خلاص دي، همدارنګه سوناګانی او حمامونو خلاص دي، د خلکو د ټولیدنې او تجمع محلونه پرانیست دي، موټرونه په مغه شي خلک چې روغتیایي فاصله باید د هر کی متاسفانه نه درې کوي منډیانی دکانونه نور هم داسې خلاص دي ولی یوازې یوازې ښوونځی او پوهنتون په دې کې هدف وټاکل شو او په زه د ولسي جرګې په استازیتوب باندې په هغه غونډه کې چې څو وخته مخکې د عامې روغتیا په وزارت په تالار کې د کورونا د وایروس د خپرېدو د مخنیوي د غوره لارو چارو د منډلو په خاطر باندې په هغه کې له موږ سره د پوهنې د خصوصي سکتور مسؤولینو هم ګډون کړی وو زمونږ استدلال هم یوازې همدا استدلال وو ولی هغه ځوابونه چې موږ ته وړاندې شول هغه زموږ د قناعت وړ نه وه په دې وړ نه وه چې ضعیفه وه نو وخت هم تاسو پوښتنه چې کوم تاسو وکړل چې یو کال نه یو کال زیات لا تاسو موږ په هنې ډګر ته زیات به تدلې ماسیلین او ځکه کوم کې یو کال څه چې زه فکر کوم چې موږ په دوه کال کې ونه شو کړی چې دا جبران کړی شو
او مننه قلاتوال صاحب ورزو بیرته هلمند ته دغلته ځوان فعال ولی محمد ولی را سره دی تاسو د میلمنو خبري واورید د قلاتوال صاحب خبري مو واورېدلې د ننګ صاحب خبري مو واورېدلې راځي چې مستقیما دی او اغیزمن شوی په توګه ل تاسو پوښتو چې تاسو هم الته جګړو زپلې تاسو هم په پانتون کې ذکر کوي خپل شخصي ژوند باندې تاسو په تحصیلي بهیر باندې دغه جګړو او دغه راز کورونا څخه اغیز کړی دی
لدن صاحب لکه څنګه چې دغه روان امنیتي بد وضعیت د پټول انسان پټول بشریت باندې تاثیر کړی دی همدغه سه په درسي حوزه باندې هم سخت تاثیر کړی دی دلته یو موضوع چې ما تاسو سره شریکوله هغه دغه د چوس وسلوالو طالبان خپل ترواک لاندې سیمو کې جغرافیا تاریخ فرهنګ دغه په مکمل ډول د درسي بهیر څخه حذف کړی دی د وسلواله طالبانو څخه موږ دغه غوښتنه ده چې دوی دغه وضاحت ورکړي چې ولې تاسو دغه حذف کړی دی او د حذف کېدو لامل څه دی او دوم اساسي پوښتنه چې ده دلته اوس که وضعیت شکیږي یا که ممکن دغه ولایت د طالبانو لاس تلويږي دلته طالبان دا وضاحت هم دلته نسته چې آیا پراتلونکي کې به زموږ میندې او خویندې تعلیم ته د لاسرسي حق ولري او که به یې ونه لري
خا کور ودان یعنی تاسو خپل په تحصیلي بهیرم څه اغیز کړی دی د روانو جګړو پانتون ته ځی او کنه د پانتون بهیر مو درولې دی ځکه لخرګه کې تاسو وایئ چې خصوصي پانتون کې طالبان ځای پر ځای شوی
د پوهنتون ټول درسي بهیر پټا په باندې ولاړ دی
مننه کور ودان ننګ صاحب راځي لتا صبح دا پښتنو کوچه طالبانو ته څه کول پکار دی دوی په ظاهره هغه مرکچان چې په دوحه کې دی په بیلابلو غونډو کې وایي چې دوی د ښځو حقونو ته د تعلیم حقونو ته درناوی لري او هیڅ کله هم له تعلیم او تحصیل نه خلک نه منع کوي اما په ظاهره ګورو چې د دوی جګړو خلک اغیزمن کړي دي حتی د محمد ولی هلمند ویل چې دوی د خوانځیو په نصاب کې لاسوهنه کړي ده بعضی مضمونونه وستلې دي څه کول پکار دي دوی ته
زما په نظر دی طالب فکری رغونه آسان نه ده ځکه دا یو عمیقه فلسفه ده چې د دین کله چې د جګړې په خدمت کې واقع سي او جګړه ماران له دین ابزاری استفاده وکي د جګړې د تقدس لپاره چې دوی ورته جهاد وایي نو بیا دا سلسله چې ده د دې د کومک کوونکي عناصر هم باید دوی لمنځه یوسي مثلا که جګړه نامشروع شي ده هم په دین کې هم په ټولو ادیانو کې هم په انساني نظامونو کې یعنی جګړه مشروعیت نسته پیدا کولای مقدسه جګړه هم نسته په دین کې هم نسته مثلا دا دین چې تر څو پرې دوی د سربازګری لپاره ضرورت وي د جګړې نو دا هغه د دین ډیر اړخونه چې تعلیم ده حقوقي تعلیم ده تامین دي سازندګۍ ده د نړۍ او له انسانانو سره د سازنده تعامل لپاره دا دین راغلی ده او تاریخ یې تیر شوی ده دغه شان طالبانو حذف کړی دي دوی په خپل ترمینولوژي کې یا په خپل هغه عقایدو کې دا شان نه لري دوی ته فتوا هغه څه چې له جنگ سره کومک کوي لړنګولو سره کومک کوي دوی به د دین دغه په اصطلاح آیاتونه تعویلوي په غلطه سره زما په نظر دوی دې ته اول خو توقع ترې نه کیږي ځکه دوی خلش کار نه ده مادام چې دوی ته جنگ ارزو ده او جنگ هدف ده او دوی هم د وطن ورته هدف نه وي چې مثال دی وایي چې زه مړ سم جنت ته لاړ سم او حکومت سازي او نظام جوړونه ژوند دا پکې د دوی د جګړې هدف نه وي کنه جګړه خو اکثرا وسیله ده یا چې د خپل وطن د ساتنې لپاره یا د بل شي لپاره یا نور ارزښتونو لپاره.
ننګ صاحب د خپلوانو د پاره چې ګوته رسیږو، تاسو برخلیک د پوهنې او د تحصیل د بهیر څنګه ګورئ؟ پلان لوکي کراته وای به قلات وال صاحب سره بحث پای ته ورسو.
په عام تعلیم کې ډېر مسایل لارې سره گنجایشونه د علاج لپاره زوایم. د ټکنالوژۍ نه استفاده، د لارې نه د تعلیم، د دستن ایجوکیشن، دغه د لیلیه مکاتب جوړول په محلات او په مرکز کې، یا موږ هغه کوم میتودونه چې د سی بی ای یا سی بی ایس په نوم باندې درلودلو، دغه محلي تعلیم یا کورنۍ تعلیم او نور د قومونو لارې نه کمپاینونه باید وچلیږي. مسجد نه استفاده وسی، د نورو ځایونو نه، یا سیار معلم لکه په ویتنام کې چې درلودو هغه موبایل ټیچنګ چې هلته بلا یو غریب سره به یو څوک کېناستو تعلیم ورخو. دا د ابتدایي یا عام تعلیم لپاره گنجایشونه سته. او اما د مسلکي تعلیم مسله په دې جګړې کې دا صدمه ویني، د دې جبران لپاره اساسي علاج پکار ده چې د دې لپاره په دې جګړې کې نسخه نه سته. او کلو نړۍ ډېر کومک وکړي، اوس نړۍ شاکړې ده متاسفانه چې امریکا لاړه، د دوی خیر او خیرات هم لاړ، مساهمت هم لاړ، حقوق بشر هم لاړو، دا انساني ژوند مسلې هم لاړې، هغه مشارکت ډېر کم ده چې دوی پیسې ورکړي مکتبونه جوړ کړي مراکز کې لیلیه.
ډېره مننه کور مو ودان. قلاتوال صاحب، ستاسو وروستۍ څرګندونې به هم واورو. ولسمشر فوق العاده غونډې ته وینا کړې وه د ملي شورا، څه وی د ولسمشر ډاډګیرنې ولس ته څه پیغامونه درلودل او په ټوله کې به وضعیت کومې خواته لاړ شي، خصوصا د پوهنې او د تحصیل بهیر؟
ولسمشر غونډه دوه درې په غونډه کې کومه وینا وکړه، دوه درې برخې لرلې، هم په د سولې، هم د جنګ، هم د روان حالت د قابو کولو، او همدارنګه د پوهنې په برخه کې د پرمختګونو. دا هغه څه و چې ټول د دوی په وینا کې رانغښتي وو. او وروستۍ وینا په کې داسې یادونه هم وکړه چې د شپږو میاشتو په ترڅ کې کوم تدابیر پلان چې جوړ شوی دی د امنیت تامین لپاره، دا اشاره یې لرله چې د شپږو میاشتو په اوږدو کې به ډېر بنسټیز امنیتي بدلونونه په هېواد کې رامنځته شي او وضعیت به بېرته عادي حالت ته لاړ شي. چې له هغوی جملې څخه د امنیتي سکتور مسؤولینو، د ملي دفاع او د کورنیو چارو وزیرانو، همدارنګه د ملي امنیت لوی رئیس او لوی درستیز یو سوال پوس، دوی ته هم مشخصې دندې وسپارلې چې د دغو ټولو مسؤلیت تاسو په غاړه دی. په هر صورت پوهنیز بهیر یو د هغو جملې نه پورې چې په هېواد کې امنیت تعلیم نشي، زه فکر کوم چې هیڅ لوري ته لکه اوس یادونه وسوله چې د لښکرګاه په ښار کې کوم حالت روان دی، مثلا په هرات او جوزجان او تخار کې هم وضعیت په هغه شکل باندې دی. د نورو ولایتونو کې هم ولسوالیانو تقریبا تر 200 زیات ولسوالیانو د مخالفینو لاس ته ولوېدلې دي، د وسوال مخالفینو. نو که غوی څخه هم زموږ خواهش او هیله دا ده چې دغه حالت په پاملرنې سره د هېواد په بچانو باندې رسوایي باید ولري. دا ټکي ته هم یادونه شوې، مشخص دندې د افغانستان د خلکو ته پکې کې وسپارلې چې د امنیت په تامین کې باید همدارنګه د ولسي جرګې د مشرانو جرګې غړو ته مسؤلیتونه په غاړه واچول، چې تاسو له ولس سره تماس کې یاستئ، د ولس استازي یاستئ، هغوی ته باید داسې ذهنیت او استقامت ورته ورکړئ تر څو پورې چې د هېواد ټولې چارې په سمه توګه سنبال شي. دا هغه اساسي ټکي.
بله، او قلاتوال صاحب، په لنډو کې راته وایي څومره ډاډ موجود دی دا مهال د ولسمشر خبرې تاسو اورېدلې دي؟ حتماً ممکن بعضې خبرې د پردې تر شا هم کړې وي چې د رسنیو له سترګې پټې پاتې شوې وي. ډاډ یې څومره ورک ولسته، او دا د شپږو میاشتو پلان یې څومره ګټور ښکاري ولس لپاره؟ لنډو کې
د پردې شاته کومه خبره نه وه، ځکه چې کله د اجنډا سره سم د دې خبرې پای ته ورسېدلې، ولسي جرګې د کورنیو دندو د اصولو سره سم چې موږ صرف د اورېدونکو او د رایې ورکوونکو په صفت باندې وو، دوی لاړ تشریف یوړ، او له دې نه وروسته د مجلسانو ټول غړي د اداري پلاوو په شمول باندې په هغه اعلامیه باندې چې صادره شوله رایګیري وسوله، ټولو د رایو په اتفاق باندې هغه تصدیق کړه، تایید کړله او صادره کړله. کله چې د مطبوعاتو لاسته ورسېدلې وي، په هغو کې هم همدغه د سولې، د جنګ او د افغانستان د چارو د ښه سمبالښت په ارتباط باندې همدغه خبرې پکې کوي. او د ولسمشر خو له خبرو نه ډېر ډاډه ښکاري دی، او دا چې نور څه روان دي، د موضوع شاته روان دي، نو هغه مورید ته موږ د ځانګړي اطلاعات او معلومات
ډیره مننه قلات وال صاحب سلامات او سید آزادی رادیو اونیز بحث همدلته پای ته رسیدي. لخپل میلمنو د قانون او قبایلو چارو وزارت له مسلکی معین محمد آصف ننګ په هلمند کې له فعال او ځوان محمد ولی او په ولسی جرګه کې د زابل استازي عبدالقادر قلاتوال صاحب څخه ډیره مننه. اوریدونکو دا بحث پای ته ورسید. اوس په کابل کې د ماسپخین یو بجه ده. په بل خبرونه کې زما همکار سلطان محمد سرور ستاسو کوربه دی. پته یې لچې ورسره هم